کې د ازادي په صفو کې د پروګرام د فریډم هاوس د راپور په باره کې له تاسو سره بحث ته ادامه ورکوو. البته نور میلمانه هم لرو په راتلونکو ساعت کې. اوس ورزو خبرونو ته لومړی هم د افغانستان کورنی خبرونه حدیث پردیس وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پر افغانانو د کویت لخوا نوموړي هیواد ته د نه سفر محدودیتونه موقتی دي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار رنګین داد فرس پنتا وایي چې د هیواد بهرنی سیاست باید د نړیوالو سیمه ییزو قدرتونو له رقابتونو لرې پاتې شي. او د لوړو زده کړو وزارت وایي په هیواد کې د خصوصي پوهنتونونو او موسسو د ګټور او اغیزمن فعالیت لپاره په هغه مقرره کې د پام وړ تعدیلات رامنځته کړي کومه چې پخوا جوړه شوې وه. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پر افغانانو د کویت لخوا نوموړي هیواد ته د نه سفر محدودیتونه موقتی دي. د دغه وزارت وایي چې کی مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانان د هیڅ هیواد لپاره امنیتي خطر نه پیښوي او دوی به د یادو محدودیتونو د لرې کېدو لپاره اقدامات وکړي.
به خاطر منافع مردم افغانستان هر آن نقطه میرسی لازم باشه، پس از دریافت معلومات بیشتر در این زمینه و مطالعه لازم دولت افغانستان انجام داد. گفته شده که یک تصمیم موقتی است.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ځینو کویټي رسنیو داسې رپورټونه خپاره کړل چې د کویټ حکومت د ترهګریزو فعالیتونو د زیاتېدو په غبرګون کې کویټ ته د 15 هیوادونو د وګړو پر سفر بندیز لګولی. افغانستان، ایران، پاکستان، عراق او سوریه هغه 15 هیوادونه دي چې د کویټ حکومت د پریکړې له مخې وګړي نشي کولای دغه هیواد ته سفر وکړي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار رنګین داد فرس پنتا وایي چې د هیواد بهرنی سیاست باید د نړیوالو سیمه ییزو قدرتونو له رقابتونو لرې پاتې شي. ښاغلی سپنتا نن په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو انستیتوت له لوري په جوړې شوې غونډه کې اندېښنه وښوده چې ورځ تر بلې په افغانستان کې د سیمه ییزو قدرتونو سیالي مخ پر پراخېدو ده.
با دقت بسیار کشور خود را
دی وی مونږ باید په ډیر دقت خپل هیواد د سیمه ییزو قدرتونو له رقابتونو چې د ورځې په تیریدو د پراختیا په حال کې دی لري وساتو. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د سیمه ییزو او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د رقابتونو په اړه اندېښنې مطرح کیږي، خو د بهرنیو چارو وزارت بیا تل دا ویلي چې هیڅ کله به اجازه ورنکړي څو دغه هیواد خاوره د نورو پر ضد وکارول شي. او روسي کورنۍ خبر د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وی په هیواد کې د خصوصي پوهنتونونو او موسسو د ګټور او اغیزمن فعالیت لپاره په هغه مقرره کې د پام وړ تعدیلات رامنځته کړي کوم چې په خوا جوړه شوی و. د لوړو زده کړو وزارت وین فیصل امین نن ازادي راډیو ته ویل یا د مقرره کابینه تایید کړي چې په پلي کېدو به تر ډیره د خصوصي تعلیمي بنسټونو ستونزې حل شي.
مقرره تقریبا څو برخونه لري چې یو برخه د ایجاد مسله ده چې دغه برخه کې ډېر تعدیلات او ایجاد راغلی ده، بل دغه د تضمین مسله ده او همچنان د تدیبي معاهدات یو برخه ده.
د خصوصي تعلیمي بنسټونو د کیفیت خوالی د فعالیت جواز په بدل کې د ډیرو پیسو تضمین د خصوصي او دولتي تعلیمي بنسټونو ترمنځ همغږي او د توپیرونو لمنځه وړل د یادې مقرره مهم موارد دي. د محل په افغانستان کې اصول وو بش خصوصي پانتونونو او موسسې فعالیت کوي چې د لوړو زده کړو وزارت د معلومات لمخې 1,000 محصلین پکې په زده کړو بوخت دي. د افغانستان لن خبرونه هم دومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه صفی الله ستانک زی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. امریکا متحده ایالاتونو تهران وروسته له هغې د تخریبونکو کړنو په ترسره کولو تورن کړ چې د یک شنبې په ورځ یو بالستیک میزایل ازمویلی دی. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین پرون وویل له همدې شیبې وروسته ایران ته رسمان خبرداری ورکوي.
The recent ballistic missile launch is also in defiance of UN Security Council resolution.
د بالستیک میزایل وروستۍ ازموینه د ملګرو ملتونو امنیت شورا له 21 مادې سره په واضح ټکر کې ده. په دغې ماده کې له ایران غوښتل شوي چې د اټومي سروکو د انتقال وړ د هیڅ بالستیک توغندیو فعالیت ترسره نه کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند شان سپایسر هم ویلي د ملي امنیت د سلاکار مایکل فلین وروستۍ وینا دا ډاډ ورکوي چې امریکا د دغسې کړنو په خاطر چوپتیا نه غوره کوي. ایران د بالستیک میزایل ازموینه تایید کړې او ویلي دي چې دا کار یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې سرغړاوی نه دی. د رومانیا په پلازمینه بخارست کې مظاهره چانو نن د دویمې ورځې په مخه د فساد پر ضد د رومانیا حکومت د پالیسی د کمزوري کولو د پریکړې په غبرګون مظاهره کړې ده. د رومانیا حکومت په دې وروستیو کې پریکړه کړې چې له دندو په ناوړي استفادې تورن چارواکي په دغه هیواد کې مجرم نه پیژندل کیږي. سلګونه کسان د فبروري په دویمه د بخارست سړکونو ته راوتي وو. د مظاهرو په دوام نن د تجارت وزیر فلورین یینو په خپل فیسبوک باندې استعفا اعلان کړې ده. یو ورځ مخکې څه باندې 3,00,000 خلکو د رومانیا په پندوسو ښارونو کې د فساد پر ضد مظاهره وکړه. پرون ګڼ شمېر مظاهره چانو له پولیسو سره شخړه هم وکړه. یو مظاهره کوونکی نیکولاس تانکو رویټرز ته وویل دای وای موږ دلته راغلی یو څو د مجرمینو په وړاندې خپل هیواد خوندي کړو، کومو چې هڅه وکړه په رومانیا کې د قانون واکمني ختمه کړي. موږ راغلی یو څو خپل حقونه وغواړه، نه د هغوی ګټې. پرون یوازې په پلازمینه بخارست کې 500,000 کسان د کابینې له ودانۍ د باندې ټول شوي وو. د رومانیا حکومت له دې پرېکړې به د سوسیال ډیموکرات مشر لیو ودریګ نه ډېره ګټه پورته کړي، ځکه هغه له دندې په ناوړه استفادې تورن دی. له اروپایي ټولنې د برېټانیا د ایستلو په خاطر د برېټانیې د صدر اعظم تریزا می د پلان په وړاندې لومړنی قانوني خنډ هوار شو. د برېټانیې پارلمان پرون ناوخته هغه سند چې له اروپایي ټولنې د برېټانیې د ایستلو په خاطر جوړ شوی د 144 منفي رایو په مقابل کې په 498 مثبت رایو تصویب کړ. دا سند به یو بل پړاو وروستۍ رایې اچونې ته هم ضرورت ولري څو قانون ترې جوړ شي. د دغې قانوني مسودې له مخې به د برېټانیې حکومت له اروپایي ټولنې د وتلو په خاطر د لیسبون معاهدې د 15 مادې په اساس قانوني حق ترلاسه کړي. په برېټانیا کې تیر جون میاشت 52% رای ورکوونکو په یو ټول پښتنه کې له اروپایي ټولنې د وتلو په خوښه رای ورکړه. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می غواړي د مارچ میاشت په پای کې له اروپایي ټولنې د وتلو خبرې پیل کړي. دا خبرې په دوو کلونو کې بشپړېږي. او د اوکراین چارواکي وایي دوه پوځیان د دغه هیواد په ختیځه برخه کې له روس پلاوی د لغښتونکو سره د سخت جګړې په 15 ورځ وژل شوې دي. د اوکراین پوځي چارواکو تایید کړي چې په 24 ساعتونو کې 10 نور پوځیان ټپیان شوي هم دي. اوکراینی چارواکو تر دې مخکې ویلي وو 8 پوځیان وژل شوي او دا په یوه اونۍ کې تر ټولو زیات تلفات دي. د لغښتونکو چې د دونیتسک مرکز یې نیولی وایي پرون ناوخته په ډزو کې 2 ملکیان ټپیان شوي دي. د جګړې د واړه ښکېلې خواوې یو بل تورنوي چې د حکومت تر کنټرول لاندې ویدیویکا ښار شاوخوا ته جګړې په لاتودولو کې ګرم دي، ځکه چې په دغه ښار باندې د جګړو په خاطر ګڼ شمېر خلک برېښنا او بو او د تودوخې سیستم څخه پرته ژوند کوي. په دونیتسک کې بیا د رپورټونو په اساس ویل کېږي د دغه ښار د شمال سیمو د اوبو او تودوخې سیستم لږ څه بیرته جوړ شوی دی. د 2014 کال له اپریل راهیسې د یوکراین په ختیځ کې د جګړو له امله 9,500 تنه وژل شوي دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د زینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچاټ کل شوې ده. په کابل کې اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 8 د ټیټه یو. په هرات کې به بیا باران وری د تودوخې لوړه درجه به 11 وی، ټیټه به منفی یو. په جلال آباد کې به اسمان زیزه وریځ وي د تودوخې لوړه درجه به 18 وی، ټیټه 9. په کندهار کې به هم اسمان زیزه وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 40، ټیټه 10. په مزار شریف کې هم اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 2. او په فیض آباد کې به هم اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 2. ښه وخت.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی.
زحمت چې براو ظریف نظر مو بیا هم د ازادي په صفو کې د دې سات په پروګرام کې هر کله کو لکه څنګه چې می د مخ کې سات په پروګرام کې وویل د پدې سات کې د فریډم هاوس د راپور په اړه باندې بحث لرو. په امریکا کې مشته د ازادي او دیموکراسي د څار ډلې فریډم هاوس خبرداري ورکړ چې په 2014 میلادي کال کې د مدني ازادي په پرله پسې ډول په نړۍ کې له خطر سره مخامخ شوې دي. فریډم هاوس په خپل تازه راپور کې د دې ستونزې علت دا ښوولی چې د دې ډلې په وینا په دیموکرات هېوادو کې وړ کسان واکمنان شوي نه دي. د فریډم هاوس ویاندې سارا ریپوچی وویل دا وایي موږ ته دا څرګنده ده چې په دیکتاتوري کې ځپل زیاتی شي، خو د نړۍ په هغو هېوادو کې چې ډېر آزاد دي آزادۍ محدودې شوې دي او دې پر ټولې نړۍ اغېز کړی دی چې پکې آزادۍ کمې شي. د فریډم هاوس پر راپور کې راغلی دی چې تیر کال په وشپېته هیوادو کې سیاسي حقوق او مدني ازادي محدود شوې دي. فریډم هاوس په خپل کلنی راپور کې د 195 هیوادو وضعیت څېړلی دی. د راپور له مخې یو له هغو هیوادو چې ډېرې سرغړونې پکې شوې دي روسیه ده. فریډم هاوس 49 هیوادونه په دې کتار کې راوستي چې آزاد نه دي. دغه هیوادونه د مځکې 48% نفوس جوړوي. په غیر آزاد هیوادو کې افغانستان، آذربایجان، بلاروس، ایران، قزاقستان، روسیا، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان شامل دي. افغانستان هغه هیواد دی چې د ځینو کتونکو په باور آزادۍ پکې محدودې نه دي خو ستونزمنې دي. د سیاسي چارو کارپوه مجیب المر وایي
د فریډم هاوس او روسیې په اړه باید وویل شي چې په افغانستان کې آزادۍ دوه برخې لري. یوه برخه قانوني ده چې په قانون کې آزادۍ تسجیل شوي او دویمه برخه عمل کې ده. قانوني لحاظه په افغانستان کې د آزادۍ برخې کې کوم ستونزه نشته ده، اما په عمل کې ستونزې شته دي. عملي ستونزې بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي. لومړی دا چې په ځینو مواردو کې تاسو ته لاسرسی نشته ده، او دویم دا چې له آزادیو څخه ناوړه استفاده کیږي او تر ډیره حده پورې هغه کوم څه چې موږ د ملي منافعو په نامه لرو هغه نه مراعاتیږي او تقریبا تر پښو لاندې کیږي.
د آزادۍ په سبو کې دې پروګرام کې همدا موضوع څېړو چې آزادۍ په افغانستان کې محدود دي که پراخې دي او راغونډې نه دي. البته نظر صاحب د فریډم هاوس راپور یو موضوع اساسي ده هم ده چې یوازې د بیان د ازادۍ موضوع نه ده، د ښځو حقونه، بشري حقونه، نور د ماشومان حقونه،
ټول ازادۍ را به از نظر مګزرانه.
بله.
برکالم.
بله.
خب به هر حال در قسمت دوم مهمانای محترم ما، مهمان نو ما در قسمت دوم آقای صدیق منصور انصاری رئیس عمومی فدریشن جامعه مدنی افغانستان است که خوش آمدید میگوییم. همچنان مهمانای اسبق ما بگوییم یا مهمانای
سابقدار
ما آدمی دو ساعت از ساعت اول صاحب محترم آقای اسدالله والوالجی کارشناس مسائل سیاسی و محترم آقای صدیق پتمن عضو هیئت رهبری جبهه ملی نوین افغانستان هستند که بازم دوباره بر کشان احترامات تقدیم است. البته شنوندای عزیزم منتظر باشن یک لحظه چند لحظه با شماره تلفن میگیم، اونام در مورد میتونن سوالای خود طرح بکنن، اظهار نظر بکنن.
بله. اوس به لومړی دی طرح شو چې دغه آزادی چې په افغانستان کې وای آزاد هیواد نه دی افغانستان، د آزادی او پلو څنګه نظر سب هغه ته ورس انصاری سب ته ورس چې
بله انصاری سب موضوع را تعقیب کړئ. شما چی میگین در مورد سب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. درانو قربانو او ټول ملبنو او درانو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ او تاسو کې د افغانستان اصل ته وګورو، افغانستان یو اسلامي هیواد دی. د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت په نوم اساسي قانون حکم کوي چې شریعت د دې هیواد اساس تشکیلوي او هر هغه قانون چې د اسلامي شریعت خلاف وي هغه مردود دی. د اسلام سپیڅلی دین او د خدای سپیڅلی پیغمبر فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم افضل الجهاد اعلی کلمت الحق عند سلطان جائر او جابر، بهترین یا افضلترین جهاد د حق د کلمې وینا ده د یو جابر او یا جائر سلطان په وړاندې. په بل ځای کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ومن را منکم منکرا فلیغیره بیده و ان لم یستطع فبلسانه و ان لم یستطع فبقلبه و ذلک اضعف الایمان. کله چې ستاسو نه یو چا یو ناروا کار یا منکر کار ولیدو نو په لاس یې منع کړئ، که چیرې په لاس نشو منع کولی نو په ژبه یې منع کړئ، که په ژبه یې نشئ منع کولی نو په زړه کې بد وګڼئ، چې دا په زړه کې بد ګڼل د ایمان هغه ټیټترینه یا ضعیفترینه درجه ده. موږ او تاسو که د اسلام دغه اصولو ته زیر شو او هغه څه چې لا یزال خدای موږ ته فرمایلی دي، د هغې په اساس هر انسان د الهي او یا د خلقت د فطرت په اساس د بیان د ازادۍ، د ژوند د ازادۍ او د حرکاتو او سکناتو د چوکاټي ازادیو لرونکي وي. په افغانستان کې له بده مرغه لکه څنګه چې تاسو د راپور موضوعاتو ته اشاره وکړه، موږ ګن شمیر ستونزې لرو. هغه که په اخلاقی مواردو کې دی، که هغه د حکومت د دیموکراتیکو شعارونو او یا د دیموکراسۍ د شعارونو یا د بیان د ازادۍ او یا هم د نورو قانونی انسانی ازادیو خبره کیږي، اطلاعاتو ته د لاسرسي مسائل. لبد مرغه په افغانستان کې هغه څنګه چې قانون پیشبینی کړی دی، که هغه د افغانستان اساسي قانون دی، که هغه نور وضعی قوانین دی او که شرعی قوانین دی، دی تا لازم لاسرسی او یا پاغی بندی لازم عمل هیچ کلا نده تر سره شوی.
بله انصاری صاحب،
د حامد کرزی په حکومت کې هم ولیدل او نن هی هم ګورو چې
انصاری صاحب
نه خلکو ته
انصاری صاحب محترم تر ډیره د فریډم هاوس راپور په دې ارتباط نه دی چې د افغانستان حکومت خلکو ته ازادي نه دی ورکړي. د فریډم هاوس راپور په اساس باندې د افغانستان اساسي قانون ډیر آزاد دی، دیموکرات دی، له نړیوالو اصولو سره برابر دی.
بلی.
خو هغه ځینو شخصي مواردو ته ګوري، مثلا د کابل په کوڅه کې د غنن تاسو چې کله د ازادي راډیو دفتر ته راتلئ، په لاره کې فرضاً یو څوک درته ووایي چې تاسو ولې دغسې جامع اغوستی دي، یا یو میرمن هلته په لاره باندې تیریشي، یو بل څوک وایي چې دی ولې چادري په سر ده، او یو بل څوک ورته وایي چې د دې مخ ولې لوڅ ده. دغه د فریډم هاوس په حساب باندې د ازادیو مخالفت دی. نو په دې برخه کې به د نظر صاحب د پتمن نظر واخلو. پتمن صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه ازادۍ په افغانستان کې محدودې نه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته بیا سلامونه او انصاری صاحب ته چې نوې را سره یوځای شو. زه غواړم دا بحث په دوه برخو باندې ویشم، چې یو د تاسو موضوع ته اشاره وشي او بل د انصاری صاحب د بحث مکمل وي چې اوریږي. دلته سلیقوي برخوردونه ستاسو د فرمودې په اساس د خلکو په شخصي ژوند او په مثلا په دغه کې مداخلې کیږي، او خلک یو بل ته داسې لارښوونې کوي چې د هغې حتی په کورني ژوند کې مداخلې ګڼل کیږي، حال دا چې د افغانستان قوانین د دې اجازه نه ورکوي، او د افغانستان ټول قوانین دیموکرات قوانین دي، او هغه مدني ارزښتونه پکې دي لکه په نورو نړۍ کې چې موجود دي. د افغانستان د اساسي قانون نه نیولې او نور ټول فرعي قوانین د افغانستان د خلکو د مدني د یو پاغه چوکاټ کې چې د اسلامي هواد د تشریکي ولې دلته برخوردونه ډیر زیات دي. اما اساسي خبره دا ده چې د دې ټولو ازادیو د تحفظ او د دې ټولو ازادیو ته د تحقق ورکولو لپاره هلته باید نظام موجود وي، نظام دی چې دا شیان سره هماهنګ کوي. دلته یو د اساسي حقونو نه چې د بیان ازادي او بل خلکو ته د رائے حق دی، هغه ازادي ده په مرحله وار ډول د خلکو نه غصبی کی. زه غواړم دې موضوع ته اشاره وکم. مثلا د افغانستان خلک د نړۍ د نورو هیوادونو غونډیزي خپل مشر ټاکي، یا خپل وکیل ټاکي، خپل رئیس جمهور ټاکي، مګر په مجرد د ټاکلو سره چې کله درایه ورته د خپل حق د لاسه ورکوي. فریډم هاوس باید په دې باندې تحقیق وکړي چې دلته هغه دیموکرات مؤسسات چې دی هغه د تهدید لاندې دي. یعنی یو سړی چې رایه ورکړه به د رایه مالک نه دی، ځکه هغه څوک چې ټاکل شوی دی هغه یو دیکتاتور دی، هغه که وکیل دی، هغه که په هر موقف کې دی، که هغه رئیس جمهور دی، هغه د غرضش نه پیژني چې دغه رای ورکول څه معنی لري او د رای اخیستل څه مفهوم لري. دلته دي چې مدني ازادۍ د تهدید لاندې دي. تاسو پوهیږئ دلته په دغه په لاره باندې تک چې تاسو ورته اشاره وکړه، تاسو په دې عمومي ملکیتونه چې د خلکو ترمنځ شریک دي په مدني لحاظ باندې عام سرکونه، دلته حکومت په عامو سرکونو کې د خلکو د بندولو لپاره دغه چولې دي، بندیزونه چولې دي، دا په خپله د مدني ازادۍ او د خلکو د حقوق سره مخالفت دی. دلته چې یو رئیس جمهور یا وزیر یا دغه معاون تیریږي، په ساتونو خلک په سرکونو باندې ولاړ دي، د خلکو د ازادۍ سلب دی کنه؟ فریډم هاوس په دې باندې تحقیق کړی کنه؟
پټمن سره محترم دغه ازادي چې تاسو یادوي د اروپا کې هم محدود دي. مثلا دغه اوس د پراګ په ښار کې هم کله چې د تقریبا دوه کاله مخکې نظر سب دلته د نړیوالو یو غونډه ولا په پراګ کې نیم سړکونه بند وو. زه له کوره دفتر ته راتلم، دفتر ته نشوی راتلی. پراګ د دنیا لوی ښارونو د چډیر امنیت هم پکې خوندي دی. ولوالجي صاحب ته به ورشو. نظر صاحب،
ولوالجي صاحب، من میخوام به یک چیز دیگه توجه شما را جلب کنم. او هیڅ که مثلا نمی 49 مملکت گفتن که در اونجا آزادی ها نیست یا کم است، در بین از او افغانستان آمده و باز مثلا آذربایجان است و روسیه است و تاجکستان و ترکمنستان است. حالا امید دور نریم که ترکمنستان و افغانستان مقایسه کنیم. در ترکمنستان یعنی هیچ چیز اجازه نیست، اما در افغانستان مثلا از نقطه نظر مطبوعات اگر بگیریم به مخالفین اجازه نیست ترکمنستان، اما در افغانستان مثلا هر کس که مهمان ما میشه
اول سر حکومت کرده،
اول حکومت دو میزنه کلگی. حالا مثلا کل چیز سر حکومت با نمیگیرن، تلویزیون های آزاد از مطبوعات آزاد از دیگه است. منطقه از این مقایسی از اینا یعنی مسائل ما آدم در نظر بگیره یک نوع بی‌انصافی نیست در مورد افغانستان وری یک مملکت که در اینجا هر کس هر چی گفته میتونه. در اینجا تنها مشکلی که هست قسمی که شیبر شبم گفتگارم این یک خودسانسوری از نقطه نظر شریعت اسلام است. کلی از شریعت اسلام میترسن که حالا یک چیزی بگوییم گپ خراب خواهد شود، در حالی که مطبوعات آزادی مطبوعات در صدر اسلام وقت که حضرت عمر رضی الله عنه در نظر بگیریم بوره یک نفر برشده در مسجد میگه که تو چرا پیران دراز پوشیدی، از کجا کدی دوزی کدی، خود چار متر بود دلویش میگنه.
بله.
بازو هم تشریح میکنه که تتگه پس حال از ما به این مجاهدین کس گفته نمیتی بن المنزلار هم یک سانتی متر از دیر از کجا کدی مثلا این خود ستا متر است. یعنی از این نقطه نظر یک مشکلات است که گناه در خود شریعت نیست، گناه در خود مسلمانی ماست. به نام جهاد به نام او میگیریم باز دخترها را در خانه میشنیم در مکتب نمیمانیم باز مثلا یک کد مشکلات از این نقطه نظر کس جرات نمی کنه. همیالی شما هم جرات نخواد کنین گپ بزنین که چطور گپ هست والبالجی سیب
مصیب جرات میکنم. ببینین انسان از بدوی پیدایش و یک به شکل زندگی اجتماعیشون آغاز کردن، حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی و عدالت.
نه والوالی سب که پران اینجا کجا بوده سب، یعنی در اینجا است که بعد قدرتمند هست که زور دارن سب.
این هم یالی ما
بله
این همیره ما میخویم که این همی بشر آزادی میخواید نه؟ این حال آزادی تا این فرهنگ با فرهنگ پذیرفته میشود. سعیسته که آزادی را قوانین میته برای انسان ها، اما از این آزادی سوء استفاده هم میشود. از یک طرف اگر موضوع چی را در نظر بگیریم دیکتاتوری را، حال ما تعریف آزادی است، آزادی تا حد مجوز است که آزادی دیگران تهدید نشود نه؟ در افغانستان آزادی داده شده، اما از این آزادی چطور استفاده صورت بگیره و وضع امنیتی افغانستان که با این شکل که فعلا هست در این وضع ما چطور بتونیم آزادی ها را تضمین بکنه؟ خب آزادی تامین مسئولیت و وظیفه دولت است، تامین امنیت، این امنیت انتظامی که باید را در نظر بگیرن. این حال در اینجا این هم ما باید جامعه را با جامعه مقایسه بکنیم. ما از مدنی شدن جامعه بحث میکنیم، تا وقتی که جامعه مدنی نباشه اصلا شما دموکراسی ندارین. ببینه اعلامیه استقلال امریکا، اعلامیه استقلال ویرجینیا، اعلامیه خوب شهروند فرانسه را ببینین، اما دمی کشورها در اول قرن 19 بود که برای زنها حق دسترسی به انتخاب، حق دسترسی به انتخابات بودن. پس به حساب ما هر کشور هر جامعه نظر به فرهنگی که داره، نظر به قوانین و زندگی مدنی که داره، اونا آزاد هستن که از آزادی خود استفاده بکنن. در افغانستان بسیار زیاد، من خودم یکی از مؤسسین جامعه مدنی هستم در افغانستان که براتون عرض بکنم، همین یادهایی که در اینجا ایجاد شده، اما جامعه ما مدنی نیسته. پس به حساب این یادا ما میتونیم تبلیغ و ترویج بکنیم، از مدنیت ترویج بکنیم، صفاتش با چه شکل ما باید برسیم به یک جامعه مدنی که در وجود تمام حقوق رعایت شود، ما از حقوق خود بتونیم استفاده کنیم.
والوالجی سه محترم، والوالجی سه محترم، او بخشید تصویر سه طولنه باید مدنی شه. د افغانستان د فریډم هاوس د کلنی راپور لمخي، البته هغه د افغانستان په برخه کې ډیر جزئیات هم نه دی ورکړي، خو اشارتن د ته هم اشاره کوي چې د افغانستان په شهرونو کې هم دغه ازادي محدود دي. مثلا مخکې ما د جامو مثال تاسو ته درکړو چې خلک د یو بل چا په جامو کې کار لري، د بل چا په تعلیم کې کار کوي، کار لري. مثلا یو پلار خپل زوی یا خپل لور ته وایي دغه فاکولټه به وایي دا به نه وایي، ته باید ډاکټره شې، ته باید معلمه شې. دغه ټولې ازادۍ په دې کې شامل دي. یعنی په دې تیرو حد اقل 1500 کلونو کې چې نړیواله ټولنه هم په افغانستان کې شته، فکر نه کوي چې دغه ازادۍ هم د افغانستان په شهرونو کې حتی محدودې شوې دي او پراخې شوې نه دي؟
ببینین در شهر هم که از ما دمی فرهنگ خودت داریم افغانستان. ما 40 سال جنگ تیر کردیم. پس دایی جالب ببینین همین کابل که اولی مرکز افغانستان است. در دوران تو دوران نجیبه یک قسم مردم زندگی میکنن به شکل طبیعی زندگی داشتن، فرهنگ شهرنشینی را میفهمیدن، او را رعایت میکردن. اما بعد از سقوط دکتر نجیب الله چندین طرز دید، فرهنگ، مدنیت اینی در افغانستان در کابل آمده و ما هایده ببینیم در خود همه چی شما برین شیرپور اگه این مردم اگه اینو مدنی فکر بکنن، مدنی زندگی بکنن، قصرشون هست اما کوچه خوده 500 دلار دادن میتونن که میره تیر بکنه یا اینه کنکریت بکنه. این به این مناسه که نمی جنابایی که خودشون در رس هستن از لیاز تمول، از لیاز همه چی خودشون میخوان زندگی مدنی بکنن، اینا فرهنگ مدنی را یاد ندارن و نمی فهمن که فرهنگ مدنی یعنی چی. و پس در اینجا که تو که اینها از زور گب میزنن تا که اینها اینه مردم در چوکات یمو قرونی وستایی نگاه میکنن، این طرف خودشان هم چی نیسته. این حالی ما در افغانستان نیروهای سیاسی ما، نیادهای سیاسی، مدنی، فرهنگی، اجتماعی ما یک تعداد، یک فیصد زیاد تحت تاثیر این همه آدم ها هستن در اینجا. از این آزادی ها اکثرا سوء استفاده صورت میگیره و ببینین خودی گرفتن امنیت یک تظاهرات، یک اجتماعات از طرف دولت این بسیار مهم است که باید گوش بدیم. ما هر هیز بر سازمانی که یک راهپیمایی میکنن، در تجمع میکنن، باید با دولت تماس بگیرن، دولت اونها را امنیتشان تامین بکنه، وظیفه دولت است. این حال در اینجا گفته شما بسیار دقیق است. من بین دولت کوتاهیش میگویم، دکانم، چوپانم همه، اما به خاطر تامین و کمک به دولت که بتونیم ما این همی زندگی را که میخواهیم که آزاد باشیم، میخواهیم که ترور نشیم، میخواهیم که عمل تروریستی در افغان صورت نگیره، باید همکاری صورت بگیره و دولت هم باید چیزی خود توصیه ببخشه، روابط خود دل مردم را به دست بیاره و مردم قانع شوند که این همی دولت به نفع ما کار میکنه و بالاخره با این همکاری طرفین میتونه در اینجا آزادی ها، در اینجا دادش ها و از استفاده از آن صورت بگیرن.
بله.
در غیر صورت این همی اوضاعی را که ما شما میبینیم بنام و زندگی خواهد کرد.
بله. ولی صاحب منن آزادی پسپو که پروگرام دید، پروگرام موضوع ما دا فریدم هاوس دا کلنی راپور پا ارتباط چه آزادی پا جنو هیوادونو که محدود دیدی. خو نظر صاحب لیوی خبرتی او روز صاحب آوریدون کتا مخکلو.
بسیار خوب.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و بین‌المللی ما 00-4202-2112-4501.
بله دغه شمیره به زه هم تکرار کړم 0909-203-1540 بله شمیره ده 0908-202-1555. تخنیکی همکار قادر جلالوف اشاره کوي چې یو اوریدونکی پلان کې را سره دی. بله مهرباني وکړئ آزادی په څپو کې پروګرام ده.
بله
بله
الو سلام علیکم.
وعلیکم
مهرباني.
زه خپل سلامونه احترامات تاسو ته او تاسو میمنتور کوم چې نه غواړم کټ حالت خبرې کوم.
بله مهرباني شرنغه
ما سوال د پکوسه څخه دغه د پکوسه امریکایان چې له افغانستان سره تر آیا د قوي اشتباه نه کړل
د او بخش د آزادی پسپو کې د پروګرام په لومړي ساعت یعنی له دریو تر څلورو بجو پورې مو دغه د بهرنیانو مسله څېړله چې ایران او روسیې طالبانو ته وسلې ورکړې دي. په دې ساعت کې د مدني ازادیو مسله څېړو چې په افغانستان کې یو راپور خپور شوی نړیوالو خپور کړی دی چې په افغانستان کې آزادۍ محدودې دي او کمی دي. په دې برخه کې ستاسو سوال څه دی؟
دا کامی دا صحیح خبره ده. دا کنی رسنه که مثلا دا مدنی اگه که مثلا دا واقعا کمی دیزه که زو و تو قواره مثلا زیو خبره کم لاتر افن دریبو که تاکه دمکه
نو دغه
دا خپل مخنیوی د ازادي کنه.
نو دغه د ازادي مخنیوی دا دنده چې بیرته مایک ساپلاس کده چې څه وای هغه وای خو د بل چا حق مخوره.
منګه ګوره که منګه کوم حقیقت ته د افغانستان وګورو مثلا د افغانستان کې ډېر د ګناه مسلمانان په شهادت ورسېدل. خو دغه ستاسو راډیوګان دا اعلان وکړ چې مثلا تورستان د بندر حال دا چې هغه د ګناه افغانانو ډېر مظلوم افغانانو ډېر مظلوم افغانان په شهادت ورسېدل. د امریکایانو لاسه نورو خلکو لاسه تاسو باید ټول افغانستان کې باید واقعات وویل شي عدالت څرګندونه وشي، مثلا که کوم حقیقت یو څوک وایي تاسو باید هغې ته وخت ورکړئ چې خبرې خپلې وکړي، خو چې کله هغه خپلې خبرې کوي نو تاسو یې سانسوروئ، د منځه بس خطا کوئ.
خو
دغهکار باید ونه شي،
دغه د تاسو ته م وخت درکړو، تاسو خپله خبره وکړه، اوس که چېرته تاسو نور زیات وخت درکړو د نور اورېدونکو حق خوړل کېږي، نو له تاسو سره به خدای پاماني وکړو، بل اورېدونکو ته به مخه کړو. سمه ده، یو بل اورېدونکو ته به مخه کړو. آزادۍ په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
عرض سلام دارم، عرض سلام دارم به شما و میمانای محترم.
بله سیش سیب بفرمایید، سیب خلاصه صحبت کنین که حق دیگرها را نقرین. باز
ما کاملا احتیاط میکنم آقای نظر، خدا کنه من فهمانده بتانم، نفهم میکنم که من فهمانده بتانم، خدا کنه آقای نظر کوتاه صحبت میکنم. ما به خاطر که اگه بحث این بحث را که شما مطرح کردین که آدم در مورد صحبت کنه، صحبت بر سوال هم میتونه مطرح شد، بحث هم میتونه مطرح شد، ولی چون در افغانستان نمیشه مطرح شد. وقتی که گفتم امشال نکتدانا کنه یه میره مطرح نفهمن که چرا نمیشه که دموکراسی را آدم تعریف کنه و در مورد صحبت بکنه. ولی یک آقای نظر میتونم امی بحث را به دو بخش تقسیم کنم، امی آزادی ها را. چرا به دو بخش تقسیم کنه؟ یک بخش گفتیم نمیتونه، شما ترکمنستان را پیشتر مثال دادین، نه که محدود است زیاد، ولی مردم از نگاه اقتصادی آرام است، همونجا بسیار رفایت خاص خودم داره، مردم افغانستان چه زیادش داره آرزوی همین باشه که ای کاش ما هم بتونیم آزادی ها را نمیداشتیم. حالا من میخوایم عرض کنم برای شما کیها آزادی داره، بیاین این را مطرح بکنیم. کیها آزادی داره؟ زورمندا آزادی داره، ناقضین حقوق بشر آزادی داره، فاسدین کسایی که اداره را فاسد ساختن اونها آزادی داره، کسایی که قاچاق مواد مخدره میکنن، کسایی که قانون نقض میکنن، در مجموع اینا آزادی داره در برابر اونایی که آزادی نداره. امیر اگر میمانای محترم در موردش بحث بکنن به خیال من یک بحث بخش روشن میشه فکر کنم.
بله
بله، یو بل اوریدون که دا تیر اوریدون که د اسکایپ لاره را سره وو، او بل اوریدون که دا ټلیفون په کرشه را سره ده. مهرباني وکي ازا دې په پوک پروگرام ده. بله
بله
بله،
تاسو په لاین کې اس.
بله السلام علیکم.
وعلیکم
نظر صاحب، سلامات خدا بر شما و بر همکار تمام میمانای گرامی تقدیم میکنم. اجازه می شما زولایت.
بله تشکر عزیز میشه، بفرمایید.
تشکر، زنده باشین. مثل که سری سه فرمودن، ازادی در افغانستان فقط آن کسان داره که قدرت تفنگ و وزور دیشته باشه. مردم غریب و بیچاره و نادار ایچ ازادی در افغانستان ازادی مدنی نیست، فقط و فقط ازادی با او مردم هستن که زور دارن. شما ببینید یک نفر اگر غریب باشه و به پول و به پیسه و به تفنگ باشه، اگر در رابطه با دولت یا رابطه با یک رهبر دولت یک چیزی اوم در چوکات ادبیات یک چیزی بگویه، او اگر دمول لحظه کسی چیزی نگویه، فردا او آدم تعدید میشه، او آدم از طرفای مردم دولت او تحقیر میشه، بریزو ازادی داده نمیشه. اگر شما ببینید فقط همی زورمنده هستم در تلویزیون ها و در رادیو ها، اما ازادی بیان دارن و ازادی دیگه ازادی مدنی اما هم زورمنده داره، فقط همی نظر ما بود.
البته در بیان در ازادی پا برخه که به او رسل میلمنو نظر وخلو. یو بلا وریدون که هم پلین که دیر وقت سر پاتر شویده ده نظر به هم وخلو. ازادی چپو که پروگرام ده تاسو پا لین که است. بله
روح زما دا سوال زما که خو ازادی و گلبدین پا رفلو سفلو را ازادی راشی که با کم شی.
مننه ستاسو سوال مهم واخیست. نظر سه بسو میلمنو تا مخکلو.
بله خب مراجعت میکنیم به مهمانای محترم. ما انصاری سه بسیاری از این سوال ها شاید مربوط به شما باشه، اگر خلاصه خلاصه جواب بدین سه خوش میشیم. بفرمایید انصاری سه.
مهربانی جناب نظر صاحب، مونږ او تاسو دوستانو بحث وکړو چې یو د بیان د ازادۍ مسله ده چې هغه په اسلامي شریعت کې واضح ده، بل د انساني ارزښتونو او د انسان د ژوند هغه ټولنیز ازادۍ دي. لکه څنګه چې مونږ او تاسو د جسمی یا بدنی فساد د مخنیوي د پاره بدنی او د مخنیوي او د بدنی روغتیا او سلامتۍ د پاره خو خوړو، خې هوا او خچاپیریال او نور امکاناتو ته اړتیا لري لرو دغه سي د ټولنیز فساد د مخنیوي لپاره او د وی سالم او پرمختللې مدني ټولنې درامنځته کول لپاره موږ سالم او کارنده او عملی قوانین او سیستمونو ته اړتیا لرو او دغه سي سالم او شخصیتونو ته اړتیا لرو چې د ټولنې مسولیت هغوی ته سپارل شوی وي او هغوی د قانون په چوکاټ کې په یو اسلامي ټولنه کې د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د ټولو انسانانو د ګډ ژوند د مرفه او پرمختللي ژوند لپاره شرایط او امکانات مساعد کړي او د هیڅ چا ازادي هم کاغه د تعلیم حق دی کاغه د ژوند حق دی کاغه روغتیا او نورو ضرورتونو ته د لاسرسي حق دی محدود نشي. زبا د ژوند د ازادۍ مخکې دوست اشاره وکړه د لباس په اړه د خلکو تجویزونو ته. زبا د پراګ یو قصه وکم چې د 2013 کال کې سفر درلودو پراګ کې او نړیوال کانفرنس د ناتو او د پراګ د چک ریپبلک د بهرنیو چارو وزارت دخوا. نو کله به چې کانفرنس نه خلاص شو ښاغلی مدقق چې ستاسي همکار مشر همکار دی هغه به ماته ویل راځه دا نور خو سیاسي چارواکي دي او مشران دي راځه ما او تا به د پراګ ښار وګورو چې زړه دې تنګ نشي. نو چکر ته به ووتو. یو ماښام ارواښه د الکوزی صاحب هم راغی ماښامنۍ هم د پراګ ښار کې درلوده او بیا ووتو. نو د ژمي شپې ورځې وې هوا ډیره سړه وه ما کوټ هم نه و راوړی ځکه د هوا سره بلد نه وم. نو الکوزی صاحب یو ګرم کوټ راته واخیستو په ښار کې او بیا راته وویل چې بل ځل چې راځې نو په اوړي کې راشه. پوړی کې دلته عوام ډیر خی او خلکم او ټوکی وکړه ډیر ټوکی ووایي بس جامع مامې نه سوره معاملې بی ادبی ډیره مافي. نو ما ورته وویل چې نه ما د پاره هم د ژمی خدای هم د موسم کې کله راځم راځم به. نو د پراګ یا د غربي نړۍ دودونه انعانات د افغانستان او یا د شرقي نړۍ د انعانات سره او بیا د اسلامي نړۍ د دودونو سره ډیر فرق کوي. بل مقوله مې اورېدلې وه چې کله فرانسه کې ازادي راغله وای یو دوه ملګري درې سره ولاړو او هغه یو ستومانیسته دا لاسونه یې شاته ویوړه. نو تر شا یو کس ولاړو هغه په پوزه ولګېدو. نو د ورته ویل چې وروره دا څه کې د ورته ویل چې زه کاکا خپل کار کوه ازادي راغلی د هر څه چې مخخي هغه به کوو. نو د ورته ویل د بل کس چې دومره ازادي منو نه دا چې ستاله زما تر پوزې ورسی. په افغانستان کې ولو یا ستون زده ده چې د ډیرو خلکو هغه چې کوټک او ټوپک لري یا هغه چې د حکومت زور ورسره ده د حکومت ډنډه ورسره ده د هغوی لاسونه همیش د خلکو تر پوزې د خلکو تر خولې د خلکو تر غاښونو د خلکو تر خېټو رسیږي.
دا موضوع یاد شوله. البته او بخښي زما صرف د پراګ په برخه کې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې مرحوم الکوزی لتا سره ټوکه کوله د پراګ مثال تاسو ورکونو د پراګ په برخه کې به زه تاسو ته دا ووایم چې په تیرو لسو کلونو کې د مدني ازادیو په برخه کې پراګ له هغو ښارونو داسې بې ساري ازادۍ پکې شته. له ازادیو له کلتوري اختلافاتو نه مې مطلب دا نه دی. مثلا په تیرو لسو کلونو کې شاید په پراګ کې په هیڅ جلۍ باندې چا تجاوز نه کړی. شاید په تیرو لسو کلونو کې په پراګ کې د هیڅ جلۍ چې تاسو اشاره ورته وکړه چې جامع نه اغوندي حق چا نه وي خوړلی. یعنی فرض نه هغه حقونه چې د په یو مدني او حتی په یو اسلامي ټولنه کې ځینې حقوق چې لرو چې فرض دا تعلیم کوي د دې مخنیسی دا فرض په زور ودوي د واده مخې نیول کی شي. خو رابسو نظر صاحب هغه ته باور شو پتمن صاحب ته باور شو کنه پتمن صاحب د همدې ازادیو په برخه کې بیا هم ډېره مهمه موضوع د بیان ازادي ده چې اصلا باید په دې برخه کې هم خبرې وشي. د بیان ازادي لکه څرنګه چې نظر صاحب مخکې وویل د منځنۍ آسیا تر ځینو هیوادونو په افغانستان کې زیاته نه ده. مثلا دا د فریډم هاوس په راپور کې د ترکمنستان تر څنګ ازبکستان یاد شوی دی تاجکستان یاد شوی دی آذربایجان بلاروس ایران قزاقستان. څه فکر کوئ په افغانستان کې د بیان ازادي تر دغو بهتره نه ده؟
بله صاحب زه په افغانستان کې د بیان ازادي تر دغه هیوادونو چې ذکر شو موږ د خپلو ګاونډیو هیوادونو نه زیات مثلا چې تاسو نمونه واخیستل حتی په منطقه کې په مثلا د هند نه وروسته موږ د بیان د ازادۍ لوړ ریکارډ لرو. د هند مثال زه کوایم چې په هند کې به د بیان ازادۍ ته حکومت متحد دی. دلته زموږ مشکل دا دی چې موږ د بیان ازادي لرو او ما د بیان د ازادۍ لپاره ادرس نه لرو. په نور دنیا کې که د بیان ازادۍ خدای منځنۍ اسیا هیوادونه چې تاسو ویلې دی خو طبعا زموږ نه په ټیټه کچه کې دی او د نور دنیا نه هم دغه نشته، هلته د بیان ازادۍ نشته. ده اقتصادي متمولتیا به وي، ولې د بیان ازادۍ او هغه څه چې موږ دوی نه لري، ولې څه چې زموږ مشکل دی د بیان په ازادۍ کې هغه شبر صاحب دا ده چې موږ ادرس نه لرو چې موږ دا خبرې د چا په ادرس کوو، چا ته یې کوو او څوک دا خبرې اوري. که دا په دوه برخو باندې د ادرس وویشو چې یو زموږ ټولنه ده او بل زموږ د ټولنې چارواکي دي، زموږ رازم دې ته دا باسته چې په یوه ټولنه کې د ادرس معلومول دغه مثلا تاسو مخکې د مدني ازادۍ وویلې، مدني ازادۍ په یوه ټولنه کې د ځینې عناصرو تابع دي، مثلا دین، مذهب، عرف، د تعلیم و تربیه سطح، هلته د خلکو ترمنځ د روابطو سطح. که موږ او تاسې مدني ټولنې ته کله هغه تعریف ورکوو نو دغه عناصر باید په نظر کې ونیسو چې هلته زموږ د تعلیم کچه څومره ده، د مسؤلیت پذیرۍ کچه څومره ده، موږ څومره یو د بل د حقوقو نه خبر یو. تاسو د پراګ مثال وویلې چې هلته کیدای شي هر څه بربنډ وي، ولې هر څه پټ دي، ځکه هغه د مسؤلیت احساس کوي چې هغه شکالی اغوندي. ولې دلته زموږ یوه نجلۍ هغه باوجود دی چې کالی اخوستې د مسؤلیت احساس نه کوي، یعنی تنها دا ازادي په دې کې نه ده چې دا راوتلې ده، دا مثلا تاسو دلته په او دغه تهدیدونه داسې نه دي چې یوازې د سړک په سر دي. زه ډېر متاسف یم چې دا خبره کومه. تاسو راپورونه لرئ چې د مساجدو نه نیولې د سړک تر سره پورې د ازادۍ تر تهدید لاندې دي. هغه راپورونه په مستند ډول نشریږي. معنا دا ده چې زموږ دلته ناخبري یو د بل د حقوقو نه او د قوانینو د ادرس نشواله چې په دې باره کې څه رقم قوانین موجود دي چې زمونږ مدني ازادي تحفظ ورکړي هغې ته، او دا قوانین څوک تطبیقوي؟ دا قوانین حکومتونه تطبیقوي او مربوطه ادارې ته دغه کوي. همدغسې د بیان ازادي هم ده. که تاسو هر څومره په تلویزیونونو کې او په رادیوګانو کې چې زه ستاسو د راډیو قدردانی کوم د 15 کال تاسو مخکې شپو کې ولمانځه، اما هغه څه چې تاسو کړي دي او دوی اورېدلي دي، آیا د هغې په مقابل کې مسؤلیت څومره و چې دوی موږ ته ځواب ویلی؟ دغه زحمتونه چې تاسو ګاللي، دغه نور تلویزیونونه چې ګاللي، دغه په مختلفو موضوعاتو باندې بحث، دلته مشکل د په ټولنه کې د مسؤلیت پذیرۍ د سطحې ټیټوالی دی، هم په ټولنه کې او هم د ټولنې په مسؤلینو کې. مثلا موږ ټول عمر دغه مسله په نورو خلکو باندې وراچو چې یعنې زه د دې ادرس نه یمه، او حتی زه به تاسو ته انصاري صاحب ناست اسلامی خبر دا چې وي د ګناه کول دومره جرم نه دی لکه د ګناه نه منل چې جرم دی. مثلا بابا آدم ګناه وکړه په جنت نه راووته، خو ویل چې ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين. اعتراف په ګناه وکړه. ول شیطان چې ګناه وکړه، شیطان خپل ګناه ونه منله. دلته شیطانی خصلت حکم فرما دی من گناه کو گناه نمنو، دا د شیطان په لار باندې تک دی. که موږ د بابا آدم په لار باندې لاړ شو موږ به گناه ومنو. کله چې د گناه د منلو دغه فرهنګ دلته حاکم نشي، موږ خپلو مدني ازادیو ته نه رسیږو او زموږ ادرس معلوم نشي. وس جناب جبر صاحب او جناب نظر صاحب موږ ادرس نه لرو، دا خبرې موږ چاته کوو؟
مثلا زموږ په ټولنه کې خلک فرضاً لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې ازادي راډیو دا په 1500 کلونو کې خلکو ته د بیان د ازادۍ، د خلکو د حقونو، د میرمنو، د ماشومانو، د مختلفو خلکو د طبقاتو د حقونو په برخه کې راپورونه ورکړي دي. دا خلک دا راپورونه اوري، ټلیفون هم راته کوي، لیکن 15 کاله مخته چې یو چا په ذهن کې څه ازادۍ درلودې او محدودې ازادۍ نورو ته قانع و، هماغه خلک اوس هم هماغسې فکر کوي. تغییر ولې په افغان ټولنه کې نه راځي؟
موږ الګو شخصیتونه نه لرو چې یو خو دا ده چې موږ خبره کوو، یو دا ده چې زموږ د سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دی دا قول داغه دی او فعل داغه دی. من دغه فعل نکو عمل نکو چې منګه ولګو شخصیتونه په ټولنه کې ولرو. مثلا دا سړی پرهیزګار دی. څنګه پرهیزګار دی؟ په شخصي ژوندانه کې چې موږ دغه نه پیل موږ ولګو رهبران په مدني ټولنه کې او په سیاسي ټولنه کې او په حکومتي چوکاټ کې که پیدا نکو او ولګو نشو یو د بل مثال نشو موږ اسلام نشو راوسته. زموږ نه باید زموږ ځوانان پیروي وکړي او موږ چې د چا موږ نه مشران دي موږ باید هغوی نه موږ باید د هغې په وجود کې دا اصلاحات وګورو. که موږ دغه مرحلې ته ور داخل شو چې د ځان نه اصلاح شروع کړه دغه ستاسو فرموده به تطبیقېږي. موږ مشکل داده چې موږ د ځان نه اصلاح نه شروع کوو او موږ یو بل ته مثال نشو کېدی. مثلا ډېر ساده مثال د کابل په ښار کې خلک شکایت لري چې دا یو مدني حق دی دغه کثافات. تاسو که د شپې ناوخته راووځئ جناب جبر صاحب دغه یوه کورنۍ د خپل د کثافاتو پلاستیک د بلې کورنۍ د کور په مخ کېږدي هغه په دې نه پوهېږي چې دا زما کثافات باید زه یو ځای ته ورسوم. یعنې د هغه د مدني حق په خصوصي چې هغه راپاڅېږي د کور مخکې د کثافاتو کڅوړې
بله دا
دا فرهنګ به څنګه دغه کېږي؟
خیر باشه این موضوع ته روش یک برنامه علایحده هم بکنه. ولجي صاحب یګه په دیګه صاحب ای حکومت خو کله یی ملامت کده میرن خو اینمی هم یک نوع آزادی است که هر کس ملامت میتونه مونتا بیاین یکم یا ممی اعذاب مخالف هم مقدر از نظر بگذارانیم یا اعذاب مخالف هم از ایشان نیسه. ای 40 سال است که سیبه کت از ما این رهبر انوز هم شلالتن مزن امو آقای حکمتیار است و امو آقای مجریس و امو آقای فلانی فلانی است که 40 سال آمده یا سرازی کسی جرات نمیکنه تنقید بکنه سیب هر کس که دمو گروپه که خود است کنه دمو سیویچ در پشت
این البته ده هم استاسو مطلب داده چه در مدنی آزادی یا برخده
بله ولی خب همین مسائل در مورد آزادی ها یعنی در چی میگن مونوپول که است در انحصار همین چند نفر هست این مسائل. خب اینمی ها باعث از این میشه که پیشرفت نشه. امیر والوالجی صاحب چی میگن این موضوع؟ انتقادت بجای است یا ما اشتباه کردیم؟
بیشی بجای است. ایره موضوع نگوین که ما به طرف تاریخ رفتم. ما یکی از با چی بودم اعضای کمیسیون لویه جلگه استراری ما در اینجا بخاطر آوردن اشخاص هم کسایی که کاندیدا هستند در لویه جلگه طرز العمل جور کرده بودیم. دو طرز العمل آمده بود که کسی که دستش به خون مردم آلوده است و خب به شکل فساد پیشه و دیگه نباید بیانه. ما مسئول زونش عمل شرق بودم در چهار ولایت. امیر ما تبلیغ کردم در میزون این مردم بسیار حمایت کردن بیخی قاطع. بعدا یک ماه یا 20 روز به لوی جرگه استرور برگزارش من مورد آجیل خواستن در کابل. آقای لحظ ابراهیمی برای ما گفت که بعد از اینی که شما رفتین بگوین که قماندانا هم میتونه به اولیا هم میتونه به رهبرهای تنظیمی هم میتونه به در افغانستان هیچ گپ نیست. باز ما خوش برادر تو خوب برای ما آلی ما که رفتی بیره تبلیغ کردیم باز ما پس بریم برای مردم چی بگوییم که ما بد کردیم جک زدیم که گپارا زدیم و این همی باز گفت که ما عدالت فدای سل میکنیم. گفت خب از بازم اگر تاریخی شود در هیچ زمانی نشده که در جایی که عدالت باشه در اون سل نباشه بیعدالتی را در اون
را والوالجی سه بخلم شما مزید مخالف هستید
این همین رو آوردن
مثلا اینال از خاطر که بطمان سه به لیازش همه کن چیز نمیگن یعنی بطمان سه بوز وعیت رهبری جبه ملی نوین افغانستان است. خب اینا هم یک برنامه ندارن اینا میگن ما آدرس نداریم و برادر امو جبه خودتان یک آدرس است در مونجا یک کار بکنین و مردم دعوت بکنین برشان بگوین که پلانای خوبتر و الترناتیف های خوبتر بطمان سب چی میگن سب اگر شما رو انتقال کنیم قاطع خود نخواهدیم
گب میزن یک مقدمه با برتون گفتم سر از امون روز رهبرای احزاب آزاد بودن قماندانان آزاد شدن این حال قدرت در دست اینمو افراد است. در اینجا قوم ها را تقسیم کردن احزاب قومی هست حرکت ها قومی هست حتی در جامعه مدنی هم برین کم کم قومیگری وجود داره. این هر کس در پشت هم قوم خود خود پت کنه و هر جنایت را که بکنه کسی باید چیز نگه که این آدم چی کرد و چی نکرد و او قوم از او باید دفاع بکنه.
خیر باشه والوالجی صاحب باشتین حق جواب بدیم به پطمان صاحب که خفه نشون دوست ما هستن. پطمان صاحب عذاب و مخالف هم چندان مدهش نیست صاحب نیخوا
میپذیریم بخاطر ازی که احزاب مخالف هم مسئول امی جامعه هستن و شما دیدین ما میخواستم در اولم بگویم ما مثال جنبش روشنایی را برات میگیم. دو حرکت کردن در مقابل حکومت سر اصل چیزش باس نمی کنیم که مثلا جنبش روشنایی موضوعش چی بودن، ولی یک حرکت مدنی بود اسلحه نداشتن. شما در چاره دیمزنگ 80 نفر کشته و زخمی را که دیدین حکومت چی کرد بر مقابلشان، و همچنان از ارگ که فیر صورت گرفت سر جنازه، سر مرده ها، یعنی سر شهدایی که چندین روز تیر کرده بودن در اینجا، چی شد در مقابلشان؟ در اینجا اصلا دیکتاتوریست که در شروع انصاری صاحب گفتن که حدیث مبارک گفتن که در اینجا حکومت که جوابگوی نباشه اپوزیسیون هیچ چیز کده نمیتن. اپوزیسیون از حکومت رنگ میگیره. وقتی حکومت ناکارا باشه، شما در اینجا 1000 نفره امنیتش تضمین نکنین، کی را به خاک و خون میکشین؟ در اینجا خوصاییست که شما
تبدیل میکنید حکومت تا ورخ لیدی اپوزیسون پی ساب بندی حکومت هم پا قتل هم تورن کو پدمن سب. خب برتا جدی لپاره چه لموضوع و نوزو در فریدم هاوس موضوع تراشو او در ازادی پسپو که دی پروگرام که پدی ساد که در مدنی ازادوی مسئله چیدو مخ که انصاری صاحب هم یه مسئله تشاره خراخ در پراگ مسئله یادک نکنه پا افغانستان که پا مجموع که در کلتوری مسائل هم زین ازادی محدوده وی د دغو د مخنیوي له خاطره باید څه وشي، یعنی د مدني حرکتونه باید څه وکړي، روشن فکره طبقه څه وکړي، فرزند تاسو چې سیاستوال یاستی باید څه وشي تر څو ورو افغانستان دغه مرحلې ته ورسي چې دغه ازادي خو حداقل حکومت پرېږدي، حکومت په خپل حال کوي کار کوي، د مدني ازادي به څنګه خلک په شخصي ډول باندې تامینوي؟
زه ځواب وایم که انصاري صاحب
تاسو لطفا انصاری صاحب هم بیا ورسه بحث پیو کی.
خب اصلا داده چې پرسب چې من باید خپل کمی اومنو په افغانستان کې سیاسي احزاب باید دغه فرصتونو نه لکه څنګه چې لازم و ډیره ګټه اخیسته وي دغه مر ګټه نه اخیسته چې هغه لکه څنګه چې لازم راستاسو ته فرموده په اساس معنی او ځنی مدنی حرکتونه او ځنی مثالی حرکتونه باید د احزاب د خوانه د دې ترڅنګ چې سیاسي حرکتونه کوي باید اولګو حرکتونه هم دی وکی چې ټولنه د هغه نه پیروي وکي. مثلا په همدغه اوس وخت کې زمونږ مدني ټولنې او یا زمونږ سیاسي احزاب د یو فکری خط په اساس باندې کولای شي چې ټولنې ته یو رهنمایي وکي او ټولنه د دغه منجلاب نه وباسي چې مثلا د حکومت او د خلکو ترمنځ په دغه یو نامعلوم بحث کې سره ښکېلي چې کومې خواته روان یو. یعنی که حکومت لوری نشي ورکولی، زه تاسو سره دا منم، سیاسي احزاب مدني ټولنې او اپوزیسیون باید لوری ورکړي مسایلو ته چې تر څو دغه لوری به وکولی شي افغانستان رهبری کې. زه ستاسو انتقاد منم که په حکومت کې کمزوري ده، په جانب مقابل کې هم کمزوري ده، د مصالحو مخالفین نه نیولې تر سیاسي مخالفینو پورې هغه معلومه اجنډا چې حکومت د حکومت نه پرته ولس رهبری کې او ولس خپل لار پیدا کړي لکه څنګه چې لازم دغه څه نشته دی او موږ باید د دې لپاره کار وکړو.
پتمن صاحب مننه. اوس په انصاری صاحب ته مخه کو. انصاری صاحب لطفا تاسو هم خپل نظر ورکړئ.
مهرباني. مخکې تاسو د سیاسي ازادۍ او د احزاب خبره وکړه، غواړم لنډ تبصره په دې ولرم. موږ اکثریت احزاب چې په افغانستان کې لرو له بده مرغه رئیسان یا مشران یا رهبران یې مادام العمر دي. کله چې دوی وفات کیږي د دوی نه وړاندې ولیعهد ناست وي او د هغه زوی مستقیما یا وروسته د دې د رهبرۍ یا مشرۍ پګړۍ ورپه سر شي، چې موږ او تاسو د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند ګورو، دغه ستاسې د حزب اسلامي یادونه وکړه، دغسې د اتحاد اسلامي او نور احزاب چې دي، د پیر صاحب د تنظیم خبره چې ځان یو ډیموکرات ګوند ګڼلو، هغه د ګورو چې اوس یې زوی ته حامد آغا ته پګړۍ ورپه سرېږي. د دې تر څنګ موږ ډېر هغه ډیموکراټان چې تاسو مخکې د پتمن صاحب نه پوښتنه وکړه، د حدیث صاحب سره مې یو سهار مجلس درلودو د نوې جبهه جوړوله، نو تلیفون یې وکړو کې یو سبناری سره په ګډه وکړو، خو ورغلو مجلس کې نو ما ته نه پوښتنه وکړه چې دا پروګرام هم څنګه روان دی، څوک دي در سره، نو یو څه نمونه یې واخیسته چې دا خلک
خو طبعا دا پروسه ز رهبری کوم نو د دوستانو خواهش بم دا وی چې ز د دې پروسی یا د جبهې مشر پات شم. نو ما ورته ویل چې کچيري داسې شي چې تاسو انتخابات وکړي یار څوک چې مشر شو نو دې خبرې چندان خوند ورنه کړو. نو ګورو چې هغه ډیموکرات په داسې یو ګوند کې چې ډیموکرات ګوند او رهبری څو وارې تبدیل شوې ده هغه هم دا اراده ولاقه نه درلوده ځکه د مصرف کوو د ځای اخیستی او دا پروسه شروع کړې وه. د دې تر څنګ په تېرو ورځو کې د طالبانو د یو مشر د خوا یوه شورا افتتاح کېده. نو د دې شورا دوستانو غوښتنه وکړه چې د ترتیب او تنظیم کې حتی د لیکنو او طرحو کې ورسره مرسته وکړو. نو کومه طرحه چې لیکله په هغې کې د کمیټو خبره وه چې کمیټو رئیسان به داسې تعینېږي او دا به یې کمیټې به داسې جوړېږي. نو ماته نه د شوخۍ د وجې پوښتنه وکړه چې د مصر په اړه د ټاکنې طریقه او طرزالعمل به څه وي چې دا هم پکې ذکر کړو. نو یې هغه مشر خو زه یمه که نه نو دا نور کمیټو مشران به سره ټاکو. دغسې د مدني ټولنو د مدني ټولنې د بنسټونو یادونه وشوه. دلته هم ډېرې لاسوهنې د احزابو د لارې کېږي. یو شمېر احزاب دي حکومت دی چې بنسټونه یې رامنځته کړي هغه بیا د مدني ټولنو په نوم یادوي. حال دا چې مدني ټولنه موږ یوه لرو موږ ولس ته دغه زموږ ولس دا زموږ مدني ټولنه ده. په دې تعریف باید زموږ سیاسیون زموږ مدني فعالین او حتی رسنۍ پوه شي چې مدني ټولنه یوه ده. دا د افغانستان د مدني ټولنې فدرېشن د مدني ټولنې یو بنسټ دی دغسې نور دی ستونه یا نهادونه دي. او زمونږ چې کوم مدني حرکات یا فعالیتونه لرو دا د نورې نړۍ د فکری مکتبونو سره د هغوی د کلتور سره ډیر فرق کوي. هره ټولنه د خپلو عقیدوي او کلتوري رواجونو په اساس مدني ټولنه رامنځته کوي یا د پرمختګونو لارې. مثلا که موږ او تاسو وګورو د امریکې مدني ټولنه د فرانسې د مدني ټولنې سره په ډیرو مسایلو او مواردو کې فرق کوي په قوانینو جرمنی او د فرانسې ډیر مسائل سره توپیر لري.
یک طرفه خاتموند از او خاطر فرصت مون خلاص شد با اجازه تان چلونو مملکت بله بگوین
هدفی است که جامعه اسلامی باز کلتور پاکستان و ایران با کلتور مسائل عنعنوی افغانستان فرق داره. همه تا از تاجکستان و ازبکستان هر جامعه به اساس کلتور و فرهنگ و عقاید چون عقایدم یکی از بخش آزادی‌های مدنی است عقاید و دین و مذهب دیگه. ما مسلمان‌ها در افغانستان به اساس کلتورای افغانی و اسلامی خود جامعه مدنی خود پیش می‌بریم نه به اساس کلتوری پراگ و غرب و یا کشورهای دیگه. اینجا باید ما بفهمیم و جامعه خود تفکیک بکنیم
که صحیح ما مسلمانی هم کار کردن نمی‌تونیم. نه در صدر اسلام چیزایی که بوده آل از امیر برای مجاهدین پرسان کنین که کسی جرات کنه پرسان کنی تعمیرات از کجا که تو خوشی از افغانی ماش داشتی. بله. در اسلامی شورش ندیم که بسیار گپ خراب میشه. از او خاطر بسیار زیاد تشکر از تمام مهمانای محترم. همچنان قابل یادآوری است که در راپور امو سه مملکت بیخی خراب هم یاد کنیم که یکی کوریای شمالی اریتریا و سوریه بیخی در بین خرابترین خرابترین است. یک کارتون هم چاپ کرده در کارتون عکس اردوغان هم آوردن که گویا او هم میگه یک ذره سرزور واریسته. به هر حال بسیار زیاد تشکر از اشتراک تمام مهمانای محترم آقای اسدالله والوالجی کارشناس مسائل سیاسی، محترم آقای صدیق پتمن عضو هیئت رهبری جبهه ملی نوین افغانستان، محترم آقای صدیق منصور انصاری رئیس عمومی فدراسیون جامعه مدنی افغانستان، همچنان از همکارای ما ابراهیم هارون وایس کاکل، قادر جلال و طاهر روشن، آقای رامین هم یک جان تشکر که بله. با ما همکاری کنه این برنامه را تهیه کنیم.
او کوم اوریدون کو چه تلفن وکوه او خبرمانه که برخه وقت لحقو هم مننه که و نور به اجازه وقت.
بله خدا حافظ و ناصرتان.
همه نغمه ایمو شادی چمن آرزوست مارا و وطن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را. همه نغمه مشادی چمن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را.